کې نشه توکو ته مخه کړي.
دا چې صنعتکاران معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمینه برابروي، په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونې له مرستیال حاجي ظریف ګل زدران سره مرکه کړې ده.
په فابریکو کې موږ تر هغه په کابل کې تقریبا 15-20 زره کارګر لرو، او په دې کې په کم حساب هم چې وي کنه 15 زره معتادینو ته په دې کې د کار زمینه مساعدي.
تعداد محمد په نوم یو کس وایي چې تر می خپل ټول شتمنی پر نشو ورکړه.
د ته د پلار او نکونو ډیر مالداری پاتې شو، هر څه په دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
ها دادا درخلا سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
خدای دې خیر کی، څنګه راغلی اس؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیار وختونونو څخه تر نیمایي ډیر یې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې کمې شوي، او اوس مهال دوی د معتادینو د درملنې د فعال روغتونونو لګښت له کورنۍ بودیجې څخه ورکوي. د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو چارواکي له بهرنیو او کورنیو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې د احتیاط جدي ټولنیزې ستونزې ته په پام سره باید خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې له روغتیايي برخې سره د بهرنیو مرستو کموالی د معتادینو د درملنې په پروګرام ډېر منفي اغېز کړی، او په دې برخه کې مرستې یو مخ بندې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په خوا د معتادینو د درملنې پروګرام په بشپړ ډول پر بهرنیو مرستو ولاړ و، خو د پخوانی حکومت په وروستیو میاشتو کې دا مرستې په ټپه درېدلې وې. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي اوس مهال د معتادینو د درملنې ډېری روغتونونه د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي، او پاتو روغتیايي مرکزونه په دولتي بودیجه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
از جمله 88 افغانۍ که 1000 ساعت
لا تا تی روغتونونو څخه چې عامې روغتیا وزارت په هیواد کې درلودل، موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 40 روغتونونه د عامې روغتیا په بودیجه فعال وساتو. د 14 روغتونونو څخه چې په خوایې وازی په کابل کې فعالیت کاوه، اوس 40 روغتونونه فعال دي. په همدې ډول په نور ولایتونو کې هم د روغتونونو شمیر د تمویل کوونکو ادارو او کافي بودیجې د نشتوالي له امله لږ شوی دی.
خطر نداشتن دونر درست او بودیجه کافي.
شاغلی حجیر وایی په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د 22,200 معتادینو درملنه شوې چې له دې جملې څخه 40,000 نارینه او 30,000 ډېرې ښځې دي. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال د درملنې په 30 مرکزونو کې 30,000 معتادین بسترې دي، خو د پخواني حکومت د تېر شمسي کال د ثور د میاشتې وروستۍ شمېرې ښیي چې د معتادینو د درملنې اتاتیا مرکزونو د نږدې 30,000 معتادینو د بستر کولو اسانتیاوې درلودې. د معتادینو د درملنې مرکزونو ځینې چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي، او د احتیاط جدي ستونزې له په کتو سره دا غوښتنه کوي چې دا مرستې دې له سره پیل شي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر شایسته حکیم وایي مالي ستونزې د دې له امله شوي چې د دوی د بستر کېدو خدمات نږدې په سلو کې 50 کم شي.
قراردادیان نشته، پیسې او د کارکوونکو معاشونه نشته. دا ټولې هغه ستونزې دي چې روغتیایي مرکزونه ورسره لاس او ګریوان دي. د دې تر څنګ د کورونو له خاوندانو سره د کرایې او کورونو د برېښنا په برخه کې هم ستونزې شته، چې دا ټولې ستونزې د معتادینو د روغتیایي مرکزونو د تړلو لاملونه دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د نورو بهرنیو مرستندویو ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 میلادي کال څخه بیا تر 2040 میلادي کاله پورې هر کال 9.9 میلیونه ډالر مرستو له لارې تر اتیا ډیرو روغتیايي مرکزونو لګښت پوره کاوه، خو دا مرستې په 2018 میلادي کال کې 1 میلیون ډالرو ته راټیټ شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د معتادینو د درملنې او نشې موارو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مرستې په مستقیم ډول د طالبان حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د غیر دولتي موسساتو او ملګرو ملتونو د لارې به د پخوا په شان دوام ولري.
د
نشه موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
د نورستان اوسیدونکو په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د ډیرو دول عمله شکایت کوي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پر پخوانیو معتادینو سربیره په وروستیو میاشتو کې د بیکاری له ډیرېدو سره ډیرو نورو ځوانانو هم نشو ته مخه کړې ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي په ځوانانو، ماشومانو او ښځو کې د نشو ډیرېدل مني او له مرستندویو ادارو څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې یو مرکز په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. د موضوع جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نورستان برګ مټال او منډول ولسوالۍ چیرته چې یو ډیر شمیر ځوانان، ښځې او ماشومان په نشئی موادو معتاد دي، د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې په هیواد کې له وروستیو تحولاتو راوروسته او د بیکارۍ له ډیرېدو سره د معتادو ځوانانو شمیر د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي. غلام الله نورستانی په برګمټال ولسوالۍ کې قومي مشر دی. دی وایي چې د معتادینو د شمیر ډیرېدو ټولنیزې او امنیتي ستونزې هم ډیرې کړي دي.
د برګمټال کلی هم په دې مشکلاتو اخته دی. پورته دیوانه بابا او نور ځایونو کې
یو تعداد خانه سربازان یا افسران حکومتي دوایرو کې یا نظامي چارو کې کار کول ټول مهاجر شوی دی. په دې مواد مخدر زیات شوی دی. اپیون، تریاک او دا استعمال کولو وجې نه خلک په ډېر مشکلاتو اخته دی.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په برګمټال او کامدیش کې کوکنار نه کرل کیږي او دا ټول مواد ورته له ګوندی ولایت بدخشان څخه په غرنۍ ولارو راوړل کیږي.
د برګمټال ولسوالۍ څخه یو د اپسایکل د دې ترڅنګ نور کلی چې دا د بخارا هیڅ په نشئی توکو باندې روږدي شوي او اوس د بیکارۍ کچا ډیره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشئی توکو باندې روږدي دي هغوی نور کسان هم ځان سره روږدي کوي. خوښتۍ نه خواسته زمونږ دغه نوي ځوانان ټول په دغه بدبختي او پخته نه شي خلک نشي کولای چې خپل درملنه نور ولایتونو ته لاړ شي.
دوی وایي د نورستان ډیر شمیر اوسیدونکي بیکاره او بېوزله دي او بل ځای ته د درملنې لپاره د تګ وس هم نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په نورستان کې د معتادینو د درملنې یو روغتون جوړ کړي. ځایي چارواکي هم مني چې د بیکارۍ له امله د نورستان په ځینو سیمو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
ورسته تحولات خلک وزګر کړي، کارونو فیصدی کم شوی، زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي. چې زیات روږدي کسان برګمټال او منډول ولسوالۍ کې شتون لري. بنا ان موږ مرکزی حکومت څخه همدارنګ نړیوال خیریه بنسټونو همدارنګ خصوصا هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند ژغورنې په خاطر نورستان کې د نشئی روږدو ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم پکې نه دی جوړ شوی، خو په تیرو کلونو کې به ډیر کم شمیر معتادین د درملنې لپاره کابل او ګوندۍ ولایتونو ته وړل کېدل. خو اوس چې په اکثرو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو د روږدو د بستر کېدو خدمتونه بند کړي، د نورستان معتادین هم له دغو خدمتونو بې برخې شوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. صنعتکاران وایي چې د دوی په فابریکو کې معتادینو ته د کار زمینه برابرېږي او دوی هڅه کوي چې روغ شوي مسلکي معتادین په کارونو وګماري. دا چې په مجموع کې به څومره معتادینو ته د کار زمینه برابره شي، دوی د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي او که معتادینو ته کارونه ورکړل شي، دا به له دوی او کورنیو سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څومره مرسته وکړي، په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونې له مرستیال حاجي ظریف ګل زدران سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دوی معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمینه برابروي.
متدینو ته مونږ په یو صورت کې هم کارونه برابر کړي دي، هم یې برابرولی شو. مونږ په فابریکو کې واړه واړه کارونه لرو او هم غیر مسلکي هم اوسیږي، خو بیا هم هغلته دوی ته کم تم کار پیدا کیږي. دې لپاره زمینه مساعده او په فابریکو کې مونږ تر هغه په کابل کې تقریبا 15-20 زره کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وي کنه 15-15 زره نفر معتادینو ته په دې کې د کار زمینه مساعدیږي. او انشاءالله تعالی هم داسې په فابریکو کې دا اوس هم شته دی چې مخکې محتاط و، اوس الحمدلله سم خلک ترې جوړ شوي دي او په فابریکو کې مقصد کار کوي.
په مجموع کې به تاسو څومره معتادینو ته د کار زمینه برابره کړې وي؟
چون دا معلومات خو به مونږ ته دقیق ونه شي، ځکه چې افغانستان ډیر لوی دی او تقریبا مونږ په ټول افغانستان کې صنعت لرو، بلخصوص په کابل کې هم تقریبا ډیر پارکونه دي. په دې کابل کې چې مقصد هغوی همدلته په الحال دپاره مقصد تولید کوي، نو په هر فابریکا کې شته دي، یو څه تعداد کسان شته پکې. په دې کې باید دولت لاس په کار شي او هم په دې کې مقصد ملت لاس په کار شي، ځکه چې دولت یې ورته ټریننګ کوي او ملت ورته کار ورکړي. نو دا یوه ډېره ښه لاره ده او دوی دپاره مقصد ښه زمینه ده چې مقصد دا ورته مساعد شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې معتادین که روغ هم سي بیا هم کار نشي کولای، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
که چیرته خدای دوی ښه کړه او جوړ شو، نو په دې پوه شه چې مقصد دوی کار کولای هم شي او مقصد ورسره باید لاس یوړل شي، چې تر څو مقصد دوی پخپله په دې باندې متعقین شي چې مقصد دا کار د ما دپاره لازم دی او زه باید دا کار وکړم.
تاسې د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي؟ آیا په دې اړه له دولتي ادارو او روغتونونو سره اړیکې نیسي او که یې په انفرادي ډول را پیدا کوي؟
موږ د معتادینو چې کوم ځای کې معالجه کیږي هغوی مرکز هم د مونږ سره نږدې دی، هغوی سره مونږ رابطه کوو. هغه چې کوم کسان دوی ته مطمئن وي یا دوی ته د کار د وړ ګرځېدلي وي، نو هغه کسان دوی کولی شي چې مونږ ته معرفي کړي. خپله فابریکې هم یو د ټریننګ سینټر دی، ځکه چې هلته خپله چې څنګه څوک لاړ شي، که هر څوک وي که نه، چې یو څه نه څه مغزم ورسره وي، هغه خپله یو هفته کار چې وکړي هغه پوهیږي چې زه باید څه رقم په خپل کارونه په مخ بوزم. ګوري نور هلکان ورسره څنګ کې ناست وي، هغوی ته ګوري، هغوی نه هم زده کوي. او که چېرته دوی ته د کار زمینه مساعد نه شي، خلک ترې نفرت ولري، نو بیا به بیا دوی دغسې بېکاره ګرځي، بېرته به بیا په همدې غټ مصیبت باندې ګرفتارېږي. نو ښه خبره دا ده چې په هر رقم باندې کېږي، هر څوک باید لاس په کار شي چې مقصد دوی ته یوه طریقه جوړه کړي او دوی ته مقصد یوه زمینه مساعد کړي، چې تر څو مقصد دوی په دې مصیبت نه راوځي او خپل اولادونو ته او خپلو پاملونو ته یو حلاله نفقه پیدا کړي.
که معتادینو ته د کار زمینه برابره شي، دا به له دوی سره د نشې په پریښودلو او له کورنیو سره به یې د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څه مرسته وکړي.
زه به تا ته دومره وویلی شم چې د معتادینو ته که په چیرته د کار زمینه مساعده شي او د دوی ذهن او فکر د کار سایټ ته واوړي، نو ته په دې باندې پوه شه چې هغه هر قسم باندې نشه وي هغه به پرېښودل کیږي. دوی اکثره چې مقصد داسې په مصیبتونو باندې ګرفتار شوي دي او دوی بېکاره پاتې شوي دي، پامیل نه لرې پاتې شوي دي، د کار نه لرې پاتې شوي دي، نو په دې خاطر باندې مقصد هغوی د بدو پیښو ته مخه کړې ده. او د پامیل دپاره یې دا خو واضح خبره ده چې هغوی څومره دوی کړېږي، د یو نه لس چنده مقصد د دوی پامیل ورسره ځورېږي، ورسره کړېږي. او دوی که چېرته مقصد په کار باندې بوخت شي او د دې نشایي توکو نه مقصد لاس په سر شي او د دې نه لاس واخلي، هم به عواید کورته ویسي، هم به د نور مصیبتونو نه فارغ شي، هم به د خپلو اولادونو په سر باندې لاس راکش کی، پامیل به یې ډېر ترې خوښ شي او دوی دپاره به ډېر غټ سهولتونه ایجاد شي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې وار دی. د زابل ولایت اوسیدونکو داد محمد د خپل تر سردار کیسه کوي چې له 150 کالو راهیسې نشه کوي. دوی وایي چې تریل ناوړه خلکو سره د ناستې او ملګرتیا له امله موتاد شو. داد محمد زیاتوي چې تره مې ځمکې خرڅې کړې او اوس له خپلوانو سره د پخوا په څیر اړیکې نه پالي. دا چې سردار د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به د سردار د وراره داد محمد له خولې واورو.
متاسفانه کاکا مې د 15 کلونو په شاوخوا کې رقم رقم نشې کوي، پوډر، شیشه او داسې نورې. داسې ولې دی په دې بدبخته ناروغي باندې اخته کیږي؟ دلیل یې همدا ده چې د کور سرپرست یې نه درلود. ده ته د پلار او نیکونو ډېره مالداري پاتې شوه، ډېره شتمني ورڅخه پاتې شوه. ده په تمه لاره باندې مصرف نه کړه، هر څه یې د دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل. نور مشکلات چې دی ورسره مخ شو هغه دا و چې له کورنۍ سره د اړیکو ضعیفوالی، له ټولنې سره، له محیط چاپېریال، له هغو خلکو سره چې ده په پخوا له هغو سره اړیکې پاللې، په دې کې ډېره کمزورتیا رامنځته شوه چې په پای کې بیخي له دوی سره اړیکې قطه کیږي، یوازې او یوازې پاته کیږي. نو نشي دی له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کو. هغه تغییرات مو هم پکې ولیدل چې موږ به یې فکر نه کاوه، د حوصلې له لاسه ورکول، او حتی دې ته هم مجبور شو چې غلا وکړي. او بله دا چې کورنۍ ته یې تاوان دا و چې اولادونه یې د دغوندې بې سرپرسته، بې تعلیمه لوی شول. هغه څه چې یو پلار یې باید د اولادونو لپاره برابر کړي، هغه که د تعلیم په برخه کې وي، که د هغو اړتیاوو په برخه کې چې د دوی آینده ورباندې جوړیږي، خو متاسفانه چې دا سهولتونه یې ورته برابر نه کړل او بې تعلیمه، بې سرنوشته لوی شول. کورنۍ ته یې همدغه تاوان و. بده خاطره مې دا ده چې زه هر کله تلویزیون ګورم، د معتادینو هغه لنډ لنډ کلیپونه چې ګورم، نو سترګو ته مې کاکا ودرېږي. او زموږ د ټولې کورنۍ همدغه ارزو ده، هیله مو ده چې کاکا مو په ښه توګه له دې بدمرغې ناروغۍ یا مریضۍ څخه وساتل شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
اول ذهنونه باید روشن شي. د مخدره مواد هغه کوم اسرار چې دي، دا باید نفر پوښي چې هم جسمي نگانه، هم اجتماعي نگانه، هم آگاهي عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې هم محصلینو ته، متعلمینو ته، په پوهنتونو کې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه، د خوب نه پاسېږي تر ماښام پورې ویده کېږي. دا باید کوم مثبت شیانو کې، بل څارنه او نصارت وکړي د خپل دغه ځوانان. فرض مثال اول، یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي. دا د فیزیولوژي دګانه، د طب دګانه یو زمین اساس فاکتور ده چې یو اولین ګام د مواد مخدره ده. دوم، هغه د سرسید مواد مخدره. تاسو ګوري په افغانستان کې داسې یو مسؤول ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نه شي. چیرې چې محیط کشیف شي، دا مستقیما تاثیر کوي. د ملای امامانو وظیفه ده، د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې د دوی نقش، د ملای امام ډېر نقش دی چې خلک یو ملا ته، یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې حتی په کریکولومو کې زیات شي، په پوهنتونو کې، په مکتبو کې.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بشیر د کور زنګ پرلپسې وهل کیږي. بشیر په وارخطایي له کوره راوځي، د کور مخې ته داسې خلک ویني چې په لیدو یې سخت وارخطا کیږي. دا خلک بشیر ته وایي چې ته باید خامخا هم دا اوس له موږ سره ولاړ سي. دا چې دا خلک څوک و، ولې د بشیر دوی کور ته راغلي وه، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یا پلار سلطان نن جی ډیر غوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مسیاوی جوړوي خدای دې تل خان او ادا لره
مسیجانا مسیاران دی ژوندي وي متل دی وایي چې خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم
بشیر جانه تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي
هېڅ غم مه کوه نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو
زه ښه چې را روان دي نژاو میله له یارانو سره خوند کوي چې یاران نه وي آس بیابان ښکاري
یاره بشیر جانه ګل خبره دې وکړه ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته مڼې هم کنډواله ښکاري
ښه سلطانه یوه بله خبره مې را یاده شوه خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه
بس داسې یې وبولی چې رانیولی مې دی
ګوره والګه ټوکې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم که یې نه منې دا دی دا یې قواله ده بس یوازې شاهدان یې پاتې دي یو شاهد به مې تشي دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه
یار سلطان بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي
یاره بشیر جانه خدای دې ژوندی لره راکه عکسونه دې راکه
ها دا دی بل کار وایه
بل داس ونی وکړه چې په دې قواله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه رنګ دا دی ما سره شته
یوه نه چې سل وارې خو به ګوته ولګوم تر دې خوای که زوره وره
دا دی دغه څنګه ګوته ولګوه
سمه دا دی ګوته مې ولګوله دا خو څلور پاڼې دي که نه
او څلور پاڼې دي په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه دغه څنګه ګوته ولګوه
دا دی دلته مې
خلاصو خیر ویسی
که سلطانا او دی نوی چی دا کور چیره دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دیلی دلی دی دو رخ در تا معلوم دی لکه پکی اوزی دلی چی خوزی ندر خیال
عجیب دا دا با کون کور وی
ما پسی گرده دی دیر دول خاق با سپا واوری
چه دا با چوک وی؟
داده دار اخلاب سلام علیکم
و علیکم سلام
کماندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی یو میاش وخت غوخته خو درې میاشې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قماندان صاحب سامه در سلطان پیژنم له بل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
قماندان صاحب اشتباه ځنې شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوهیم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه تا په خپل خوخه او خندا د کور خرڅولو پر اسناد ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وخیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسحیا ولې داسې ورختا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرت خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلي دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایه فضل وکړې، نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قوالې دې ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم راسره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
له تا به دا خبر څه پټوم. اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شو، ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي. که ما نشه نه کولی، اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.